آغاز میکنه با مجله خبری پشتو که بعدن بالا هم مجله خبری دری خواهد آمد. تا ساعت 7 نهم امید مرزبان اجازه میخواهم.
برزیات مننه امید مرزبان. دوستانو ده خبری ساعت خبری مجله ده شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. او په کوري چې ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د کارمندنې لومړنی ملي پروګرام پرانست. دا هم اوري چې افغانستان د نړۍ په هغولسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډیر زیات کسان په تروریستي بریدونو کې وشل شوي دي. خو له هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د کارموندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره به په کلو او بانډو کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره همکاري زیاتې کړي. او د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له کوټې راولپنډې ته روان یو اورګاډی له کرښې وتلی، 12 کسان پکې مړه او یا ټپیان دي. افغان ولسمشر د کارمندنې د ملي پروګرام په پیلېدو سره ویل په کلو او ښارونو کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. ولسمشر اشرف غني نن د کارمندنې د ملي پروګرام د پرانیستې پر مهال وویل چې د کارمندنې ملي پروګرام پیل کېدو ته چمتو او د عملي کېدو مرحلې ته داخل شوی. ولسمشر غني زیاته کړه چې د کارمندنې په ملي پروګرام کې بېلابېلې کاري برخې شاملې دي چې په پلي کېدو سره به د زرګونو کسانو دپاره د کار زمینه برابره شي.
بسیاری از جوانان ما شغل و حرفیات گرفتن، پروگرام ملی اشتغال زایی زمینه های کار برای بخش از آنها را نیز فراهم خواهد کرد.
خاغلی غنی هم دارنګ زیاته کړه چې د راتلونکي کال تر پایه پورې به په کور دننه د برېښنا تولید چې اوس 201 میګاواټ دی دوه برابره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره همکاري زیاتې او عملي شي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي نن په کابل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان، قرغستان او تاجکستان هیوادونو ترمنځ شپږمه غونډه کې وویل چې درې واړو هیوادونو د لا زیاتو معلوماتو پر شریکولو او د ګډو عملیاتو پر اجرا کولو هوکړه وکړه. اخوته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان شرزافر ته د پاکستان د پوځ د وروستۍ سرغړونې په اړه چې دی اعتراض کړی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان شرزافر معصم علي تیره ورځ احضار کړی او د انګور اډې د وروستۍ حملې په اړه یې وضاحت ترې غوښتی و. د ویل موږ خپل جدید اعتراض او اندېښنه د پاکستان د راکټي حملو په اړه ورته څرګنده کړه. په دې برخه کې یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکول شو چې زر تر زره د داسې حملو د تکرار مخه ونیسي. د راپورونو په اساس د تېرې یک شنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې په افغان سرحدي ځواکونو راکټي حمله کړې چې یو پولیس پکې وژل شوی دی. اخوا په افغانستان کې ونوي سروي ښیي چې د افغان حکومت د فعالیتونو په اړه د خلکو هیله مندي د تیرو لسو کلونو په مقایسه تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې. دغه سروي د ایشیا فاونډیشن بنسټ لخوا په 2015 کال کې د 9500 کسانو سره په 40 ولایتونو کې د مرکو پر بنسټ ترسره شوي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزي په دې اړه وویل چې د دې سروي اکثر مصاحبه کوونکو د امنیت د ټینګښت او خلکو ته د کاري مصروفیتونو په برخه کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد کړی. د 2015 کال په سروي کې بیلابیلو اندېښنو وجود درلود. په ټولو کې د هغه هیله مندۍ په اړه چې افغانانو لرل د تیرو لسو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټه شوې ده. د دغه بنسټ چارواکو ویل حکومت باید د دوی د سروې له موندنو څخه ګټه واخلي او خپلې نیمګړتیاوې بشپړې کړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له کرخې څخه د یو اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او تر اویا وسیات ټپیان دي. په اورګاډي کې د پیښې پر مهال 300 په شاوخوا کې کسان سپاره و. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي پیښه د بولان په غرنۍ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د اورګاډي بریکونو کار پرېښود. د اورګاډي له کوټې څخه راولپنډې ته روان و. د یمن تبعید شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادي د دې هیواد جنوبي ښار عدن ته ستون شوی. هادي نن دې ایالت مرکز ته ورسېده. دا د ماش له وروستیو راورسته چې په یمن کې د حوثي اغیانو او د هغوی د ملاتړو پرمختګ هادي په سعودي کې پناه اخیستو ته اړ کړی. بیرته یمن ته د نوموړي دویم سفر دی. نوموړی تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې عدن ته ورغلی و. چارواکي وایي عبدالربو منصور هادي به د عدن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې پاتې شي او د یاغیانو څخه د تایز ایالت د بیرته نیولو لپاره به د پوځي عملیاتو څارنه کوي. د روسیې د امنیت مشر وایي د دې هیواد هغه الوتکه چې د دې میاشتې په سر کې په مصر کې ولوېده د تروریستي اقدام په نتیجه کې نسکوره شوي. د روسیې د فدرالي امنیت مشر الکساندر بورتینکوف پرون ناوخته د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ غونډې ته وویل الوتکه په هوا کې هغه مهال ټوټې شوه چې دننه پکې خودل شوي چاودیدونکي مواد وچاودل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې الوتکې په چاودنه کې لاس لرونکو ته خبرداری ورکړ.
موږ به یې ویزدي.
د یا وای موږ به هغه کسان چې په دغه حمله کې لاس درلود هر چیرې چې پټوي ولټوي موږ به هغوی د نړۍ په هره برخه کې وي پیدا به یې کړو او سزا به ورکړو. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې په سوریه کې به د جنایتکارانو پر ضد بریدونه هم زیات کړي. د ده په وینا څو دوی وپوهېږي چې له غچه خلاصېدای نه شي. او د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هېواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنګي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی شي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې متحده ایالات او روسیه باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې پر ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولاند دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو پر ضد 150 چله عملیات کړي. د بلجیم کمانډوز واک پرون په بروکسل کې پر یو کور چاپه ووهله خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورنی ونه موند. خو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې ښایي داعش ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. دا و خبر.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام افتتاح کړ.
په اول مرحله کې به څلور سره و مسل کلي او وسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې په هیواد کې پر افغان حکومت د خلکو باور او هیله مندي تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې ده. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډیر کسان په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي. دا هم وایي چې د افغانستان، سعودي عربستان او الازهر دینی عالمانو په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا عمل وبله.
هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفاتو هیڅ ګرځي دا شرعاً جواز نه لري.
روسیا وایي د دوی تحقیقات ښیي چې مصر په فضا باندې د دوی نسکور شوې الوتکه د بم د حمله له امله لمنځه تللې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانست. ښاغلی غنی د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې ویل چې له دې سره به د بیکارۍ سطح کم او کاري زمینې پراخه شي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړی چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکارۍ سطح مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې د بیکارۍ له امله په افغان حکومت انتقادونه زیاتېږي، افغان ولسمشر وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې مټې ربډ وهلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د همدې هدف لپاره د کارموندنې ملي پروګرام پرانست او ډاډ څرګند کړ چې له دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې شي. ښاغلی غنی وویل چې د کارموندنې د دغه پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,200 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته د کار موقع پیدا شي.
د کارموندنې د ملي پروګرام یو مقصد دا دی چې دغه زرینو ته پیسې ورکړل شي چې د زراعت او باغداري او اوبو لګولو د بهترۍ لپاره کار ورباندې وکړي. په دې ډول به هم حاصلات زیات شي او هم به په کلیو کې د کار نوي فرصتونه پیدا شي. کار پیل کیږي. په اول مرحله کې به څلور سره و مسل کلي او وسرلي کې تر 15,000 کلیو کې به تر پوښښ لاندې راشي.
ښاغلی غنی وویل چې یاد پروګرام به په ښارونو کې هم پلی کړي چې له مخې به یې لسګونو زرو کسانو ته کارونه پیدا سي. هغه زیاته کړه چې د کارموندنې پروګرام ته یو اندازه پیسې سپما شوي او هم یې په دې برخه کې د تمویل کوونکو هیوادونو اعتماد ترلاسه کړی او هغوی هڅولي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر وایي چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل او د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره لومړني کارونه پیل سوي دي. هغه وایي چې د برېښنا د تولید کچه به چې دا مهال 201 میگا واټه ده دوه برابر کړی چې په ولس ولایتونو کې به ولس بندونه جوړ شي چې سل میگا واټه برېښنا به تولید کړي. ولس مشر غنی زیاته کړه همدارنګه به سل میگا واټه حرارتي برېښنا هم تولید شي او له سلما بند څخه به 200 میگا واټه برېښنا د تولید چاره پیل شي.
باید واضح شي چې برای حل
مشکلات باید روشانه کړم چې د اقتصادي ستونزو د اساسي حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې په هغه باندې کار روان دی. د بیلګې په توګه غواړم چې د برېښنا د پرمختګونو په اړه لږ توضیحات ورکړم. د راتلونکي کال تر منې پورې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید کچه دوه برابره شي.
هغه زیاته کړه چې د کور او ښار جوړونې لومړني او تخنیکي کارونه هم پیل شوي چې له مخې به یې په ارزان قیمت کې یو لک کورونه جوړ شي چې چین هېواد د لزرو کورونو د ودانولو ژمنه کړې. ولسمشر په داسې حال کې د کارموندنې ملي پروګرام پرانیزي چې د امنیتي ستونزو او د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره په هېواد کې د بیکارۍ کچه لوړېږي. وروستیو ارقامو هم ښودلې چې اکثر ځوانانو د بیکارۍ له امله خپل هېواد پرېښی او د هېواد دننه موجود ځوانان هم له بیکارۍ څخه رنج وړي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په هېواد کې د کارموندنې لومړنی ملي پروګرام پرانست. دا په داسې حال کې ده چې یو نوی سروې ښیي چې په هېواد کې پر افغان حکومت د خلکو باور او هیله مندي تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. دا سروې د ایشیا فاونډیشن ادارې لخوا د هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې د 9500 تنو سره د مرکو له لارې شوې ده. د دې ادارې مسؤلان د سه شنبې په ورځ د سروې د خپرولو پر وخت وویل چې په دې سروې کې د دوی موندنې ښیي چې د خلکو ستونزې په لومړي سر کې ناامني او بیا بیکاري ده. مرزی احمد پرې رپورټ لري.
د ایشیا فاونډیشن نوې خپره شوې سروې ښیي چې په روان میلادي کال کې د تیرو لسو کلونو په پرتله پر حکومت د خلکو باور تر ټولو ټیټې کچې ته راغلی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان رئیس عبدالله احمدزی د سې شنبې په ورځ د دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې 55.5% خلک په دې باور دي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې افغانان د دغو بې باوریو دلیل ناامني، بیکاري او فساد ګڼي.
په ټولیز ډول اندېښنه د راتلونکي حکومت په اړه ده. خلک راتلونکي حکومت ته هیله مندي نه لري، یعنی د تیرو کلونو په پرتله د خلکو خوشبیني او هیله مندي په حکومت باندې کمه ده او ډیر کم خلک لیدل کیږي چې ووایي حکومت سم لور ته روان دی.
د ایشیا فاونډیشن رئیس زیاته کړه په سروې کې د دغو بې باوریو ترڅنګ بیا د څښاک د اوبو، برېښنا او د ښځو د حقونو په برخه کې د خلکو هیله مندي زیاته شوې ده. دغه سروې په روان 2015 میلادي کال کې د 9500 کسانو سره د مرکو له لارې د هېواد په 34 ولایتونو کې شوې ده. په دغه سروې کې راغلي چې 88.4% خلک د خپل شخصي خوندیتوب په اړه اندېښنه لري او زیات شمېر خلکو په دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ایشیا فاونډیشن د 2014 کال سروې کې 15.3% خلکو ویلي وو چې حکومت ښه کارونه کوي، خو د سه کال په سروې کې د دغه ډول خلکو فیصدي 55.8 ده. په عین حال کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې له خلکو سره د حکومت رامنځته شوې فاصله کمه او د خلکو د باور کچه پیاوړې کړي.
حکومت کار کوي چې له خلکو سره پر کړو ژمنو باندې باور وکړي، د خلکو ستونزو ته بهتره رسیدګي وسي او د خلکو سره اړیکې زیاتې سي تر څو پر حکومت د خلکو باور او اعتماد زیات سي.
د ملي وحدت حکومت له جوړولو څخه وروسته کومې سروې چې د ځینو بنسټونو لخوا شوي ښیي چې د خلکو باور پر حکومت باندې په ټیټه سطحه کې دی او خلک یې علت ناامنۍ، بیکاري او فساد په ګوته کوي. د هغوی په خبره ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر زیات خلک د ښه ژوند کولو لپاره له خطرونو سره سره د اروپا سختو سفرونو ته زړه ښه کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډیر کسان په تروریستي بریدونو کې وچل شوي دي. په برتانیا کې یو څیړنیز مرکز د 2014 کال د تروریستي بریدونو په اړه یو څیړنیز مطلب خپور کړی او وایي چې تیر کال د تلفاتو تر څنګ په لسګونو میلیارده د ډالر په تروریستي بریدونو مصرف شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان د علماو شورا د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې جمعې شپې بریدونه وغندل. د نومبر په 14 په پاریس کې د سپور پر یوه سټیډیوم، د کنسرت پر یوه هال، پر بارونو او رستوران کې د بریدونو پر مهال 132 کسان ووژل شول. د دې حملو پر مهال اوه برید کوونکي هم چې اکثرو یې ځانونه والوزول ووژل شول. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان علماو تل دا خبره کړې ده چې هر هغه حمله چې هغه د ملکی یا د اولسونو د تلفات او قتل او قتال باعث ګرځي هغه منګه محکومه وو دا شرعا جواز نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په پاریس کې وروستۍ حمله وغندلې او ویل چې تروریزم سرحد او مذهب نه لري، خو په نړیواله سطح د اسلامي نړۍ مهم مرجع اظهر شریف د پاریس پیښه په کلک ورته کې وغندلې ده. د دې مرکز مشر د اسلامي علومو ډاکټر عباس شومان وویل اظهر شریف په پاریس کې وروستۍ بریدونه غندي او دا مهمه نه ده چې دا حمله چا کړې دي، خو اسلام له هر راست تروریزم سره مخالف دی. د اظهر مشر فرانس پرس اژانس ته وویل چې لویدیځو هیوادو د فرانسې په ګډون د اظهر دا غوښتنه بیا بیا له پامه غورځولې ده چې د تروریزم درملنه له فکري پلوه کیدای شي او د زور له استعمال سره دا پدیده زیاتی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د دوشنبه پر ورځ په پاریس کې پارلمان ته په وینا کې وویل چې تروریزم ټولې نړۍ ته ګواښ دی. موږ د تمدنونو پر ضد جګړه نه کوو، ځکه چې دغه مرژوبله د هغوی استازي توپ نه کوي. موږ له جهادي تروریستانو سره په جګړه یو چې یوازې فرانسه نه ټوله نړۍ تهدیدوي. د سعودي عربستان د جګپوړي علماو ټولنې هم د پاریس بریدونه غندلي دي او وایي چې دا بریدونه تروریستي بریدونه دي او په اسلام کې دا ډول حملو ته چې خلک پکې وژل کېږي ځای نشته. د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان علماو همیشه د سعودي عربستان د علماو سره د جامع ازهر د علماو یا د دیوبند علماو یا دغه سي د فتوا نور دینی مراکز چې دي کل د افغانستان علما او دې سره خپل غږ یو کړی دی. د شریعت مسائل که په ترکیه کې دي او که په اظهر کې دي او که په سعودي کې دي، افغانستان کې دي یا د دنیا په بل ګوټ کې دي، یو مسائل دي.
د فرانسې پولیسو د پاریس د بریدونو په تړاو تر اوسه 30 کسان نیولې دي او 34 کسان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي دي. پولیس وایي چې یو اندازه وسلې او مهمات هم له مشکوکو تروریستانو ترلاسه کړي دي.
احمد شیبر پر راپور کې مو وویل چې د افغانستان، سعودي عربستان او اظهر دینی عالمانو په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه د اسلام له نظره ناروا او بلل. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته تللی او د امریکایي مقاماتو سره خبرې کوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مرکه هم اوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف له امریکایي مقامات سره د خبرو لپاره په واشنگتن کې دی. د افغانستان او نورې سیمې د حالاتو په اړه به د امریکایي مقامات سره د پاکستان د پوز مشر خبرې اترې ترسره کړي. د آشنا رادیو خبریالې نظرانه غفار د امریکا ته د راحیل شریف د سفر په اړه د چارو د کارپو مایکل کوګلمن سره خبرې کړې دي.
اکثره خلک دا وایي چې امریکا چې کله پاکستان ته پوځي مرستې کمی کړې دي نو دننه په پاکستان کې اندېښنې موجودې دي. تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سفر هدف هم دا دی چې پوځي مرستې حاصل شي؟
Yes, I think the military assistance plays a big role in this trip. Reports are that General Sharif
زما فکر پوځي مرستې په دې سفر کې ډېرې مهمې دي. جنرال راحیل شریف ځان په خپله واشنگتن ته رابلل دي. هغه ته د امریکا حکومت بلنه نه ده ورکړې او هغه په خپله دغه ګام پورته کړی دی او دلته راغلی دی. د دې معنی دا ده چې هغه غواړي امریکا په دې کهاني کړي چې پاکستان اوس هم پوځي مرستو ته اړتیا لري او امریکا دې د پاکستان سره مرستو ته ادامه ورکړي. د پاکستان په پوځ کې دننه داسې اندېښنې موجودې دي چې کېدای سي امریکا د پاکستان سره پوځي مرستې کمې کړي. جنرال راحیل شریف به د خپل سفر په مخه د بیرابیلو مشرانو سره په ملاقات کې دا هڅه وکړي چې په دې کانې کړي چې نه یوازې پاکستان امریکا ته اړتیا لري، خو امریکا هم پاکستان ته اړتیا لري.
څنګه چې تاسو د پوځي مرستو د کمیدو خبره وکړه، کېدای شي چې د فرانس د حملو نه وروسته څنګه چې ISS ډیر زیات فعالیتونه زیات کړي دي، د امریکا اوس پاکستان او افغانستان ته دومره پام نه وي؟
The US role in the war in Afghanistan ever since the United States ended
زما فکر مسال ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خو کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نشکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تاته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدي. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان فوجي مرستي ورکړي او بیا که دیتا هم یو نظر وسی چې امریکا د پاکستان سره ډیر زیات مرستي کړې دي خو پاکستان په بدل کې د امریکا سره هغه مرسته نه ده کړې امریکا د پاکستان د تراګرو ډلو د ختمولو تمه درلوده خو پاکستان تر اوسه د ځینو ډلو خلاف عملیات نه دي کړي چې په کښې وه هم دا کاني شبکه ده
خو پاکستان وایي چې د ضرب عذب په عملیاتو کې چې د تیرو اتلسو میاشتو په مودې کې ترسره کړل 3,500 تراګر وژلي دي نو آیا پاکستان نور څه وکړي چې افغانستان او امریکا د پاکستان په پوره توګه مطمئن شي چې پاکستان د سولې د پروسې په حکله باندې رښتونی دی
Well, I mean, there's two separate issues here of, you know, the Pakistani military offensive in North Waziristan.
دلته دوی مختلف مسلې دي. یو د پاکستان د پوز لخوا په کبالي سیمو کې د ضرب عذب په نامه پوزي عملیات دي. او بل د افغان طالبانو سره د سولې خبرې دي. امریکا د پاکستان نه په دې ډېره خوشاله ده چې د تراګرو پر خلاف عملیات کوي. که وګورو نو د تیرو څو میاشتو په موده کې په پاکستان کې د تراګرو په حملو کې ډېر زیات کمی راغلی دی. خو امریکا به تر هغه پورې په مکمله توګه مطمئنه نسی تر څو چې پاکستان د تراګرو د پناه ځایونه له منځه نوي وړي او د کاني شبکې په شمول نورې تراګرې ډلې نوي ځپلي امریکا پاکستان ته د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ډېر مهم هیواد ګڼي ځکه چې پاکستان کولی سي چې طالبان خبرو ته آماده کړي پاکستان کولی سي چې طالبان د جګړې نه خبرو ته راولي خو داسې ممکنه نه ښکاري چې طالبان دې جګړه پرېږدي او خبرو ته دې کښېني ځکه چې طالبان په ډېرې کامیابۍ سره خپل جنگ پر مخ وړي خو په افغانستان کې د سولې پروسه د جنرال شریف د سفر مهمه ایجنډا ده
د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف ولې جلا جلا سفر ترسره کړو د امریکا حکومت په اصل کې د چا سره کار کوي
کچیر دغه پوښتنه د امریکا د حکومت نه وسي نو دوی وایي چې امریکا د پاکستان د خلکو سره تعلق لري او دا فرق نه کوي چې دا خبرې د پاکستان د حکومت سره کېږي او که د پوځي مشرانو سره ټول په دې خبر دي چې په پاکستان کې پوځ تر ټولو قدرتمنده اداره ده پوځ د پاکستان د بهرنیو چارې او په خاصه توګه د امریکا سره اړیکې پر مخ بیایي د نواز شریف سفر هم مهم و خو د هغې نه زیات د رایل شریف سفر مهم دی ځکه چې هغه د پاکستان مهمې پریکړې کوي
واشنگتن ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په اړه مو د مایکل کوګل په نامه د چارو د کارپو سره د اشنا راډیو مرکه واورېده تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې یو دی چې تیر کال پکې ډیر کسان په تروریستي بریدونو کې وشل شوي په برتانیا کې یو څیړنیز مرکز د 2014 کال د تروریستي بریدونو په اړه یو څیړنیز مطلب خپور کړی او وایي چې تیر کال د تلفاتو تر څنګ په لسګونو میلیارد ډالر هم په تروریستي بریدونو مصرف شوي دي په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو
د یو نړیوال تحقیقاتي مرکز د څیړنې له مخې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د تروریستي بریدونو تلفات 80% کې زیات شول د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په یوه راپور کې وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې 23,458 کسان د تروریستي پیښو قربانیان وو د دې راپور له مخې د نړۍ په 12 هیوادو کې تیر کال تر 1500 ډېر کسان د دې حملو په ترڅ کې وژل شوي دي تیر کال د اسلامي دولت ډلې او بوکو حرام ډلې چې په نایجیریا کې فعاله ده په ګډه 150% کې تلفات اړولي دي د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د راپور له مخې چې د سیشنبې پورس خپور شو تیر کال 2.95 میلیارد ډالر د تروریستي بریدونو له امله زیان اوښتی دی د نړۍ په 15 هیوادو افغانستان عراق نایجیریا پاکستان او سوریه کې د تیر میلادي کال 80% تروریستي بریدونه شوي دي په عراق کې نږدې 10,000 کسان تیر کال په تروریستي بریدونو کې ووژل شول په نایجیریا کې دا شمېره تر 50,000 واوښته جرمنی آژانس د سولې او اقتصاد د تحقیقاتي مرکز د مؤسس سټیف کیلیلی په وینا خبر ورکوي چې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت دا دی چې دغې ډلې د نړۍ په ډېرو سیمو کې هڅې زیاتې کړې دي کیلیلی زیاتوي چې هغه لس هیوادونه چې ډېر تلفات پکې تیر کال اوښتي دي هغوی په خپلو هیوادو کې دننه ډېر بې ځایه شوي او په بهر کې ډېر کډوال لري
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا نړۍ په حالاتو کې اوري، په داسې حال کې چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د خلکو احساسات مخ په سختېدو دي. په پاریس کې د نومبر د 11مې تروریستي حملې په اروپا او نور لویدیځ هیوادونو کې پر ټولنیز او سیاسي مسایلو پراخ اغیز ولري. د پاریس په حملو کې 122 کسان وژل شول او سلګونه رور ټپیان شول. له دې حملو وروسته د لویدیځ هیوادونو مشرانو همداراز پناه غوښتونکي څومره اندېښمن دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د تیرې اونۍ حملې پر متمدنه نړۍ حمله وبللې. په اروپا کې د 2004 کال راهیسې دی خو نړیو حملو د پناه غوښتنې ضد سیاسي قدرتونه لا پیاوړي کړي او د مسلمانانو ضد احساسات زیات سوي دي. له هغه خبر وروسته چې وایي د پاریس په حمله کوونکو کې یو کس اروپا ته د سوریې له پناه غوښتونکو سره یو ځای تللی وو، ځینې حکومتي چارواکو د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل دریځ سخت کړی دی. په دې وروستیو کې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی سیل پیل شوی دی. د یونان او سربیا چارواکو ویلي چې له پناه غوښتونکو سره ورغلی حمله کوونکی د احمد المحمود په نامه پیژندل شوی دی چې شایي خپل اصلي نوم یې نه وي. دی د یو سوریایي پناه غوښتونکي په بڼه په اکتوبر میاشت کې یونان ته په بیړۍ کې او وروسته کروشیا ته د بالکان د لارې تللی و. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې د خپل هیواد او دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې اغزن دیوال جوړ کړ تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي، پرون وویل دا امکان نه لري چې موږ وپوهیږو چې د پناه غوښتونکو په بڼه څومره تروریستان اروپا ته ننوتلي دي. د وویل چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان غیر قانوني دی چې له مخې یې باید یو شمیر پناه غوښتونکي هر اروپایي هیواد ته ولېږل سي. د ده په وینا دا اقدام به په اروپا کې تروریزم خپور کړي. د پولینډ د دفاع وزیر ویتولد اوزیسکافسکی د یک شنبه په ورځ وویل زرګونو هغه ځوانان چې آیپاډ یې په لاس وي او یونان ته راځي باید د اروپایي اتحادیې په مرسته په یوه ځواک بدل کړای سي او سوریې ته ولېږل سي چې خپل هیواد آزاد کړي. د پولینډ حکومت له اروپایي اتحادیې سره ژمنه کړې چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د سوریې او اریتریا 5000 پناه غوښتونکي قبول کړي. د پاریس حملو د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل هم سیاسي فشار زیات کړی چې مخکې د جرمني له وګړو غوښتنه کوله چې زرګونو پناه غوښتونکو ته د شرغلۍ ووایي چې سږ کال دغه هیواد ته ننوتلي دي. په جرمني کې د مسلمانانو ضد خوځښت پیګې دا ویلي چې د پاریس حملې به زیات خلک وهڅوي چې د دوی په لاریونونو کې برخه واخلي چې هره دوشنبه کیږي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا ولسمشری ته کاندید جیب بوش ویلي چې امریکا باید هغه عیسویان قبول کړي چې په سوریا کې له وجل کېدو تښتي. مقدونیا او سربیا ته نوي رسېدلي پناه غوښتونکي سخت اندېښمن دي چې د پاریس له حملو وروسته به اروپایان له دوی سره څه ډول چلند وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ماسکو اعلان وکړ چې په مصر کې د روسي الوتکه څخه باندې درې اونۍ مخکې تروریستانو نسکوره کړې وه. 321 اے روسي الوتکه د مصر په سینا کې د اکتوبر په 1 سقوط وکړ او په پیل کې روسي دا رپورټونه رد کړ چې الوتکه د تروریستانو غورځولې وي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیې په مصر کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو له پیښې نږدې یوه میاشت وروسته اعلان وکړ چې دا پیښه یوه تروریستي پیښه وه. د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې مشر الکساندر بوفتنیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته وویل
موږ په ښکاره دا وایو چې دا یو تروریستي عمل و.
یاربس ای 321 الوتکه د اکتوبر په 1 د مصر له شرم الشیخ څخه سنت پیټرزبورګ ته روانه وه چې د سینا په سیمه کې راوغورځېده او ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د دې الوتکې اکثر سورلۍ روسانو. تر پیښې وروسته په مصر کې د داعش مربوط وې ډلې د پیښې مسؤلیت ومانه. بیا وروسته بریتانیا وویل چې دا د تروریستانو کار و، خو روسیې له دې اعلان سره مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې تحقیقات باید وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد له یو شمېر امنیتي چارواکو سره ګډې غونډې ته وویل چې ماسکو به هغه کسان پرې نشتي چې په مصر کې یې الوتکه ویشتې ده.
موږ به د هغو کسانو چې د دې برید تر شا دي هر ځای چې پټ شوي وي پلټنه وکړو. موږ به هغوی د مځکې په هر ځای کې چې وي پیدا کړو او سزا به ورکړو.
د روسیې فدرالي امنیتي ادارې 500 میلیونه ډالر جایزه هغه چا ته منلې ده چې د دې تروریستانو په اړه چې روسیې الوتکه یې غورځولې ده روسیې ته معلومات ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې ده څو له ټولو همکارانو څخه مرسته وغواړي چې دا ترهګر پیدا شي. په ورته وخت کې ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د داعش پر ضد هم هوایي بریدونه زیات کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه زموږ خبر خپرونې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. زموږ د نن ورځو د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته ستار فرو وړاندې کوي.
آقای مراد شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. حکومت افغانستان در نظر دارد تا با اجرای یک برنامه ملی اشتغال زایی مشکل بیکاری را در کشور کاهش بدهد. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. در مورد یافته های یک سروی تازه هم برایتان میگیم که نشان میدهد خوشبینی مردم در افغانستان نسبت به آینده کشورشان خیلی کم شده است. نخست خبرهای افغانستان و جهان را همکارم زرغونه منگل پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی نخستین برنامه ملی اشتغال زایی را در کشور رسما افتتاح کرد. یک سروی جدید ایشا فاوندیشن نشان داده است که خوشبینی افغان ها نسبت به حکومت به پایین ترین حد آن رسیده است و بعد از آن که معلوم شد حادثه سقوط طیاره روسی در مصر یک حمله تروریستی بود، رئیس جمهور روسیه گفته است انتقام خواهد گرفت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که از طریق برنامه ملی اشتغالزایی یه حکومت افغانستان هزاران جوان کشور صاحب کار خواهند شد. آقای غنی این مطلب را امروز هنگام افتتاح این برنامه در کابل ابراز داشت و گفت که در ابتدا 4700 قریه تحت پوشش برنامه ملی یه کار قرار خواهند گرفت و سپس بخش دوم آن در بهار سال آینده آغاز می شود و برای افراد بیکار در 15000 قریه دیگر زمینه کار را فراهم خواهد ساخت.
جنگم قیمت داره، صلحم قیمت داره. صلح پایدار، صلح با عزت، صلح دوامدار. صلحی که ارزش‌های قانون اساسی ما را و احکام دینی مبین اسلام هم. این قابل معامله نیست.
این بیانات بود که آقای غنی در مورد صلح ابراز داشت، ولی از بیانات آقای غنی در مورد فرصت‌های کاری در جریان امین مجله خبری خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که 4 نفر پاکستان مقیم کابل روز گذشته در اعتراض به عملکرد اخیر نظامیان آن کشور به این وزارت احضار شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه به خبرنگاران گفت که از محسن علی چاشدفر پاکستان در کابل خواسته شد تا در خصوص حملات اخیر نظامیان این کشور در انگورده وضاحت دهد.
اعتراض شدید و نگرانی جدی خود در پیوند به اینچنین حملات راکتیره و جمهوری اسلامی پاکستان بازگو کرد و مجددن و جانب پاکستان هشدار داد تا در اسرع وقت جلو تکرار این گونه حملات گرفته شود.
بر اساس گزارش ها نظامیان پاکستانی روز یک شنبه در منطقه انگورده ولایت پکتیکا بالای نیروهای سرحدی افغان حملات راکتی را انجام دادند که در نتیجه یک پلیس افغان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز را همراه با معاونش بازداشت کرده است. افراد بازداشت شده از چند به این طرف مصروف فعالیت‌های مسلحانه تروریستی و ماین‌گذاری‌ها در مربوطات ولسوالی‌های قلعه زال، چاردره و شهر کندوز بودند. و خبر آخر داخلی که یافته های یک سروی جدید در افغانستان نشان می دهد که خوشبینی افغان ها نسبت به حکومت در مقایسه به 10 سال گذشته به پایین ترین حد آن بوده است. این سروی امسال از سوی ایش فاوندیشن در مصاحبه با حدود 10,000 نفر در 34 ولایت افغانستان انجام شد. در اثر منحرف شدن یک ریل از خط آهن در جنوب غرب پاکستان حداقل 12 نفر کشته شده و 70 تن دیگر زخمی شدند. این ریل از کویت راهی راولپندی بود. رئیس اداره امنیت فدرال روسیه میگوید یک حمله تروریستی منتج به سقوط طیاره روسی شد که در آغاز این ماه در مصر سقوط کرد و در آن 224 نفر کشته شدند. الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه نوقت دیروز در جلسه ای که ریاست آن را ولادیمیر پوتین به عهده داشت گفت: وی میگوید ما با قاطعیت گفته می توانیم که سقوط طیاره در سینا یک عمل تروریستی بود. از سوی دیگر رئیس جمهور پوتین گفت که عاملین عقب حمله سینا را در هر نقطه کره زمین که باشند تعقیب و مجازات خواهند کرد. جان برینن رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی امریکا هشدار داده است که امکان دارد جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی به انجام عملیات های دیگر هم دست بزنند. جان برینن گفته است تلاش داعش برای انجام حملات مشابه اجتناب ناپذیر است، اما به نظر وی کامیابی داعش اجتناب ناپذیر نخواهد بود. و خبر آخر که عبد ربو منصور عادی رئیس جمهور تبهیدی یمن به شهر جنوبی عدن برگشته است. این دومین دیدار عادی از یمن بعد از آن است که وی در ماه مارچ سال گذشته بعد از پیشرفت‌های ملیشه‌های شیعه حوثی در یمن به عربستان سعودی فرار کرد. عادی قبل از این در ماه سپتامبر از عدن دیدن کرده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات بشنوید. حکومت افغانستان در نظر دارد تا با اجرای یک برنامه ملی اشتغال زایی مشکل بیکاری را در کشور کاهش بدهد.
تلاش می شود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهر نشین ها و هم برای روستا نشین ها کار ایجاد شود.
این برنامه حکومت چقدر عملی و مؤثر خواهد بود؟
باور ما چنین کاری یک کاری فصلی موقتی و زودگذر است، یک کاری دائمی و مستمر برای مردم نیست.
یک سروی تازه در افغانستان نشان می‌دهد که خوشبینی افغان‌ها نسبت به آینده کشورشان خیلی کاهش یافته است.
سعی می‌کنم که کشورشان جهت درست حرکت است، بسیارش فوق العاده پایین آمده.
علمای دین در افغانستان، عربستان سعودی و جامعه ازهر مصر حملات اخیر تروریستی در پاریس را از دیدگاه اسلام ناروا می خوانند. سایر گزارش ها را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان امروز نخستین برنامه ملی اشتغال زایی را در افغانستان افتتاح کرد. محمد اشرف غنی امروز در این مراسم در کابل گفت با آغاز این برنامه سطح بیکاری کاهش یافته و زمینه کار برای هزاران تن فراهم می شود. حکومت افغانستان این برنامه را در حال روی دست گرفته که از شروع کار حکومت وحدت ملی تا کنون میزان بیکاری در افغانستان رو به افزایش است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
در حالی که انتقادها از افزایش میزان بیکاری در کشور بالای حکومت وحدت ملی روز به روز بیشتر می‌گردد، رئیس جمهور کشور میگوید برای حل این مشکل کمر بستند. رئیس جمهور غنی روز سه شنبه حین افتتاح برنامه ملی اشتغال زایی در کابل تاکید کرد که تجدید جنگ و کاهش کمک‌های جامعه جهانی در کشور روی اقتصاد افغانستان و زمینه‌های کار تاثیر منفی گذاشته است، اما رئیس جمهور کشور اطمینان داد که با آغاز برنامه ملی اشتغال زایی در کشور زمینه کاریابی برای هزارها تن فراهم خواهد شد.
هدف اصلی پروگرام ملی اشتغال زایی ایجاد زمینه های کار و اشتغال جدید برای مردم است. تلاش می شود که در قالب این پروگرام ملی هم برای شهر نشین ها و هم برای روستا نشین ها کار ایجاد شود. در نظر است که هزارها نفر برای پاک کردن شهرها و تنظیف آنها مشغول به کار شود.
آقای غنی میگوید به اساس این برنامه اشتغالزایی در گام نخست در 4700 قریه و در مرحله دوم در 15000 قریه برای مردم زمینه کار فراهم میگردد. وی همچنان گفت برای کاریابی در کشور یک اندازه پول را صرف جویی کرده و اعتماد شماری از کشوران نیز به دست آورده و آن را تشویق کردند تا با افغانستان کمک نمایند. محمد اشرف غنی میگوید کارهای مقدماتی برای حل اساسی مشکل اقتصادی و از بین بردن بیکاری در کشور آغاز شده است. وی همچنان تاکید کرد که سطح تولید برق را که در حال حاضر 231 مگاوات است تا خزان سال آینده به دو برابر افزایش خواهد داد و در 17 ولایت کشور 17 بند برق را ایجاد میکنند که 100 مگاوات برق دیگر را تولید نماید. آقای غنی همچنان افزود که به همین گونه 100 مگاوات برق حرارتی نیز تولید شده و کار تولید 42 مگاوات برق از بند سمانیز آغاز میگردد.
باید واضح ساخت که برای حل مشکلات اساسی اقتصادی به اقدامات بنیادین اصلاحی ضرورت داریم که بالای آن کار جریان دارد. به طور مثال می خواهم در مورد پیشرفت‌های ما در مورد برق و کارهای در دست اقدام آن کمی توضیح بدم. تأمین برق برای انکشاف اقتصاد و ایجاد کار یک امر مهم است. تا خزان سال آینده تولید برق در افغانستان دو برابر می شود.
وی افزود که کارهای مقدماتی و تکنیکی خانه‌سازی نیز آغاز شده که به اساس آن 100000 خانه ارزان قیمت ساخته خواهد شد که از جمله چین نیز تعهد ساخت 10000 آن را کرده است. رئیس جمهور در حال برنامه ملی اشتغالزایی را افتتاح می‌کند که با افزایش ناامنی و بیرون شدن نیروهای خارجی سطح بیکاری در کشور افزایش یافته است. معلومات اخیر نشان می‌دهد که ده‌ها هزار جوان به نسبت بیکاری کشور را به مقصد خارج ترک کرده و شمار دیگر هم در داخل کشور از بیکاری رنج می‌برند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌داد. در همین حال نظر سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل را گرفتیم. در آغاز یک صحبت تلفنی از آقای سیحون پرسیدم که برنامه اعلان شده توسط رئیس جمهور افغانستان تا چه حد عملی است و آیا حکومت از نگاه مالی توانایی عملی کردن این برنامه را دارد؟
به باور من دولت افغانستان در حال حاضر بودجه برای ایجاد کار و اشتغال برای جوانان ندارد، اما روی کردی آقای اشرف غنی برای کاریابی یک روی کردی بسیار زیاد محدود و همچنین نگاهش معطوف به مسائل کوچک است و گویایی که با توجه به برنامه های مؤسسات مثلا بانک جهانی یا بانک توسعه آسیایی در دهات و روستاهای افغانستان برای مردم کار ایجاد کنه. به باور من چنین کاری یک کاری فصلی موقتی و زودگذر است، یک کاری دائمی و مستمر برای مردم نیست. باید کار شرایطی برای اشتغال ایجاد شود که کاری دائمی باشه و در حقیقت بیشتر جوانان و افرادی که مساعد به کار هستند با این کار در بخشای تولیدی، در بخشای به طور مثال درآمدزا و همچنین یک شغل ایجاد کنند، نه ای که کار موسمی که در بخشای زراعت یا موقتی برای پروژه های مثلا ساختمانی موقت است.
سیحون صاحب، اگر حکومت بودجه اجرای همین برنامه ها را هم پیدا نماید، به نظر شما از لحاظ امنیت در افغانستان آیا زمینه برای تطبیق این برنامه های حکومت مساعد است؟
خب البته درست است که امنیت افغانستان رو به اصطلاح وخامت است، اما باور من امنیت افغانستان در حال حاضر با نیازها و ضرورتهایی که جامعه ما با او مواجه است خود از یک جهت کمک میکنه برای مثلا خود امنیت. من معتقد هستم که دولت افغانستان اگر برنامه جامع و استراتژیک برای ایجاد کار اشتغال داشته باشه مسلما میتونه که این کاریابی را ایجاد کنه.
آقای سیحون، امین سخنان امروز رئیس جمهور افغانستان در ارتباط با اشتغال زایی و ایجاد کار در کشور چقدر امیدواری برای مردم در آینده میتواند ایجاد کند؟
وظیفه دولت ها هست باید اینا امید خلق کنند و در پلوی امید به واقع بینی و دقت هم عمل بکنند. نهادها و مؤسساتی که هستند در رابطه با ایجاد کار و اشتغال با هم در یک استراتژی هماهنگ تنظیم بکنند و فرصت های ایجاد کار چه در زمین های مثلا بخش عمومی، خصوصی، زراعت افغانستان، معادن افغانستان، زیر ساخت هایی که دولت افغانستان در پیش دارد، طریق تامین از طریق کار بودجه توسعوی یا بودجه عادی خود، اینا میتونن حداقل این فرصت ها و زمین ها را برابر بکنن. یک سه شعارهای داده میشه که شعارها متاسفانه هنوز هم رنگ و بوی انتخاباتی دارن تا واقعیت های ملموس و محسوسی کارگزارانه و به اصطلاح مسئولانه.
سیف الدین سیحون استاد پانزده اقتصاد پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیشتر شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه را اعلان کرد که با عملی شدن آن برای هزاران افغان زمینه کار فراهم خواهد شد. در این حال سفیر امریکا در افغانستان امروز در نشست در کابل با اشاره به فرار جوانان از افغانستان گفت که واشنگتن متعهد است که در بخش تولید و کاریابی در افغانستان به همکاری های خود با این کشور ادامه بدهد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که بیکاری در افغانستان به نگرانی جدی مبدل شده است، ایالات متحده تلاش دارد تا از راه کمک با شرکت‌های کوچک تولیدی زمینه کاری را برای جوانان افغان فراهم سازد. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید این که جوانان افغان کشورشان را ترک می‌کنند پیام خوبی نیست، اما این که هزاران افغان هنوز هم در کشور مصروف کارند و برای دیگران نیز زمینه‌های کار را مساعد می‌سازند قابل ستایش است. مایکل مکنلی روز سه‌شنبه این تقدیر از شماره شرکت‌های خصوصی تولیدی گفت که با کمک‌های مالیشان با شرکت‌های کوچک ادامه خواهند داد تا زمینه کاری برای تعداد بیشتر جوانان فراهم گردد. وی میگوید در افغانستان خبر خوش وجود دارد و در آینده خبرهای بهتر هم خواهد بود. ایالات متحده آمریکا به صفت همکار انکشافی شما چالش‌ها را میپذیرد و از تلاش‌های شما برای موفقیت در آن ستایش میکند و برای حمایت همه شما آماده ایستاده است در حالی که شما برای آینده بهتر تلاش کنید. USAID یا اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده در افغانستان از طریق پروژه آبادی حدود 164 شرکت کوچک و متوسط تولیدی را در افغانستان حمایت مالی می کند. نظر به تفاهم نامه ای که میان این شرکت ها و USAID به امضا رسیده، هر یکی آنان مکلفند تا زمینه کاری را برای ده ها افغان دیگر فراهم سازند. مسئولان این شرکت های تولیدی می گویند که این کمک ها به زندگی آنان و کارمندانشان رنگی دیگری داده است. ناهید وردک مسئول یکی از شرکت های تولیدی در مورد چنین گفت. وی می گوید آغاز این کار برایم چون ابتکار جدید بود و با محدودیت وسایل روبرو بودم چالش برانگیز بود، اما من از پروژه آبادی USAID که سکتور کوچک متوسط و ابتکارات را حمایت می کند سپاسگزاری می کنم که من را نیز حمایت کرد. این در حالی است که بیکاری در افغانستان به یک چالش جدی مبدل شده و حتی هزاران جوان افغان به علت فقر و نبود زمینه های کاری کشورشان را ترک کرده و به گونه غیر قانونی راهی اروپا را در پیش گرفتند. از سوی هم کارشناسان اقتصادی می گویند که فراهم کردن زمینه های کاری برای جوانان بر علاوه این که اقتصاد خانواده های آنان را تقویت می کند در تأمین امنیت افغانستان نیز نقش مهم دارد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
یافته‌های یک سروی تازه نشان می‌دهد که خوشبینی افغان‌ها در مسیر کلی کشور به خصوص اعتماد آنها بالای حکومت در پایین‌ترین سطح آن رسیده است. این سروی از سوی اشیا فاندیشن یا بنیاد آسیا از طریق صحبت با بیش از 9500 تن در 34 ولایت افغانستان انجام شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
در کنار ناامنی ها و افزایش حملات مخالفان مسلح دولت در سال جاری میلادی در افغانستان، یک سروی تازه ایشیا فاندیشن نشان می دهد که اعتماد افغان ها بالای حکومت به پایین ترین سطحش در مقایسه به 10 سال گذشته رسیده است. عبدالله احمدزی رئیس نهاد در افغانستان روز سه‌شنبه هنگام نشر این سروی گفت که بر اساس این سروی 57.5 درصد مردم بدین باورند که کشور به سوی مسیر نادرست در حرکت است. آقای احمدزی گفت که افغان ها دلیل این بی‌باوری ها را ناامنی، ازدیاد بیکاری و فساد عنوان کردند.
تشویش عمده در مورد خوشبینی که افغان ها داشتن برای آینده کشور خود وجود دارد. یعنی خوشبینی در طول 10 سال گذشته در حد اقل خود، در بانترین سطح خود در سال 2015 قرار دارد. دوستایی که میگم که اونا فکر میکنم که کشورشان در جهت درست در حرکت است، بسیدیش فوق العاده پایین آمده.
آقای احمدزی گفت که در کنار این بی‌باوری ها در این سروی خوشبینی ها در بخش های دسترسی به آب آشامیدنی، برق، آگاهی از حقوق زنان و دسترسی به معلومات بالا رفته است. در این سروی آمده است که 67.4% مردم از مسئولیت فردیشان نگرانند و در عین حال افکار مردم در این سروی در قبال ضرورت‌های نیروهای امنیتی کشور به حمایت خارجی رو به افزایش است. در این سروی ایشیا فاندیشن گفته شده است که در سروی سال 2014 این نهاد مردم میگفتند که حکومت وحدت ملی کارهای خوب انجام می‌دهد. 75.3% بود، اما در سال 2015 این رقم به 57.8% کاهش یافته است. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید که حکومت در تلاش است تا با تماس نزدیک با مردم اعتماد از دست رفته را دوباره به دست آورد.
حکومت تلاش دارد که برای اعتماد سازی با مردم وعده هایی که به مردم داده به او عمل کنه و ضروریات و نیازهای مردم بیشتر و خوبتر رسیدگی شود و همچنان تماس با مردم اضافه شود تا اعتماد از دست رفته به دست بیاید.
از ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون در چندین سروی که از سوی نهادهای مختلف صورت گرفته است، باورمندی مردم نسبت به حکومت کاهش یافته و دلیل آن امان و ناامنی ها، بیکاری و فساد اداری خوانده شده است.
رادیو آزادی.
علمای دین در افغانستان، عربستان سعودی و جامعه ازهر مصر حملات اخیر تروریستی در پاریس را از دیدگاه اسلام ناروا خواندند. رئیس جمهور فرانسه گفته است این حملات کار مردم متمدن نیست و گروه های تندرو مسلح جهادی به تهدید جهانی تبدیل شدند. در این مورد سید سمیع عباس جزئیات بیشتر دارد.
شورای علمای افغانستان حملات شب جمعه گذشته در پاریس را محکوم کرد. در روز 13 نوامبر بر یک استادیوم ورزش، بارها و رستوران‌ها در پاریس حملات صورت گرفت که 132 نفر در آنها کشته شدند. در این حملات همچنان 7 حمله کننده که اکثریت آنها مهاجمین انتحاری بودند جان دادند. عضو شورای علمای افغانستان مولوی شاهزاده شاهد به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان علما و تل در خبر
علمای افغانستان همیشه گفتند هر حمله ای که در آن افراد ملکی و مردم عام قتل و قتال می شوند آن را محکوم می کنیم و این اقدام از نگاه شرعی جواز ندارد.
شرعاً جواز نداری.
قبل از این رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان هم حملات پاریس را محکوم کرده و گفته بودند که تروریسم سرحد و مذهب ندارد. در سطح جهانی هم جامعه اظهر شریف که یک مرجع بسیار مهم اسلامی می باشد حملات پاریس را با الفاظ شدید تقبیح کرده است. رئیس این مرکز دکتر علوم اسلامی عباس شومان اظهار داشت اظهر شریف حملات اخیر پاریس را محکوم می کند و این مهم نیست که کی این حمله را انجام داده است. او تاکید نمود که اسلام مخالف هر نوع اقدام تروریستی می باشد. رئیس جامعه اظهر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است کشورهای غربی به شمول فرانسه به این پیشنهاد اظهر توجه نکردند که مکررن گفته است با تروریسم باید برخورد فکری صورت بگیرد و با استفاده از زور این پدیده وسیع‌تر می شود. اما رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند روز دوشنبه به پارلمان کشورش در پاریس گفت که تروریسم به تمام جهان تهدید می باشد. ما بر ضد تمدن ها جنگ نمی کنیم، زیرا این کشتارها از آنها نمایندگی نمی کند. ما با تروریستان جهادی در جنگ هستیم که تنها برای فرانسه نه، بلکه برای تمام جهان تهدید به شمار می رود. جامعه علمای جدید عربستان سعودی هم حملات پاریس را تقبیح کرده و گفته است این حملات تروریستی بودند و در اسلام چنین حملات که مردم عام در آن کشته می شوند جای ندارد. عضو شورای علمای افغانستان مولوی شاهزاده شاهد به رادیو آزادی اظهار داشت:
در افغانستان علما و مشهد سعودی
علمای افغانستان همیشه با علمای عربستان سعودی، علمای اظهر و یا دیوبند در چنین فتاها همصدا شدند. مسائل شرعی اگر در ترکیه باشد و یا اظهر و یا عربستان سعودی، در افغانستان باشد و یا نقاط دیگر جهان، همه یکسان می
باشد.
پلیس فرانسه در رابطه با حملات پاریس تا حال 23 نفر را بازداشت و 104 نفر دیگر را در خانه هایشان نظربند ساخته است. پلیس فرانسه می گوید که یک مقدار اسلحه و مهمات را هم از تروریستان مشکوک به دست آورده است.
سید سمیع عباس گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم گزارش دیگری داریم که مقامات می گویند کار عملی اجرای 4 پروژه احداث خطاهن در افغانستان تا نیمه اول سال 2016 میلادی آغاز خواهد شد. یما شمس رئیس عمومی رای آهن افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که این پروژه ها نقش مهمی را در انتقال اموال و رشد اقتصادی این کشور ایفا خواهد کرد. مقیم نایب گزارش می دهد.
ریاست عمومی رای آهن افغانستان میگوید این اداره تا 6 ماه اول سال 2016 میلادی 4 پروژه رای آهن را در پلانهای انکشافی خود در نظر دارد. محمد یما شمس در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مدت کار ساختمان برخی از این پروژه آغاز شده و مطالعات تکنیکی بعضی از آنها تکمیل خواهند شد. رئیس عمومی رای آهن افغانستان گفت که اکمال پروژه رای آهن شیرخان بندر به شهر قندوز، از رای خلم به شهر مزار شریف و از آنجا به شبرغان و بندر آقینه ینخوی در اولویت کاری این اداره قرار دارد. این پروژه که 635 کیلومتر طول خواهد داشت، افغانستان را از طریق رای آهن با دو کشور همسایه آن تاجیکستان و ترکمنستان وصل میکند و همچنان در داخل ولایت قندوز، بلخ و جوزجان را از رای آهن ارتباط میدهد. یما شمس رئیس اداره رای آهن افغانستان گفت مطالعات تکنیکی این پروژه تکمیل شده و کار روی انتخاب شرکتی که ساختمان آن را آغاز کند ادامه دارد.
نظر به برنامه ما کوشش میکنیم که انشاءالله تا ختم این سال و یا در ربع اول سال 2016 با انتخاب شرکت مجرد کار ساختمانشان آغاز کنیم.
دوم پروژه رای آهن ایرات است که به گفته رئیس اداره رای آهن افغانستان یکی از برنامه‌های اساسی و اقتصادی کشور بوده و بیشتر مورد توجه خاص حکومت وحدت ملی قرار دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس اداره امنیت فدرال روسیه امروز تایید کرد که یک حمله تروریستی منتج به سقوط یک طیاره مسافربری این کشور شده است. این طیاره با بیش از 220 سرنشین حدود دو هفته پیش در جزیره سینای مصر سقوط کرد. زرغونه منگل جزئیات می دهد.
بعد از آن که رئیس اداره امنیت فدرال روسیه تایید کرد که یک حمله تروریستی دو هفته پیش منتج به سقوط طیاره روسی در مصر شد، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین وعده انتقام این حمله را داده است. طیاره ایربس 321 مربوط یک شرکت هوایی روسی به تاریخ 31 اکتبر زمانی که از شرم الشیخ مصر راهی سنت پیترزبورگ بود در شبه جزیره سینای مصر با 224 سرنشین که تقریبا تمام آنها روسی بودند سقوط کرد و همه کشته شدند. یک گروه وابسته با داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، ولی روسیه در آن وقت گفت منتظر نتایج رسمی تحقیقات در مورد این تراژدی است. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره امنیت فدرال روسیه ناوقت دیروز در جلسه ای که رئیس جمهور پوتین ریاست آن را به عهده داشت گفت نشانه هایی از مواد انفجاری در بدنه این طیاره یافت شده است. او گفت این طیاره در هوا بعد از آن پارچه پارچه شد که مواد جاسازی شده در آن منفجر شد که همین مثلا نماینگر دلیل ریختن پارچه های این طیاره به یک ساحه وسیع می باشد.
با قاطعیت گفته می توانیم که حادثه سقوط طیاره در سینا یک عمل تروریستی بود.
رئیس اداره امنیت فدرال روسیه گفت این مواد انفجاری مساوی بود با یک کیلوگرم TNT یا مواد کیمیاوی تری نیتروتولون که نوعی از مواد کیمیاوی است که می تواند به حیث مواد منفجره استفاده شود. رئیس جمهور پوتین به خدمات استخبارات کشورش دستور داد مرتکبین این حمله را در هر جایی که باشند تعقیب کنند.
ما مرتکبین این حمله را در هر جایی که باشند تعقیب خواهیم کرد. آنها را در هر نقطه جهان که باشند یافته و مجازات خواهیم کرد.
اداره امنیت فدرال روسیه همچنان جایزه 5 میلیون دلاری را برای کسی تعیین کرد که در مورد مرتکبین حمله بر طیاره روسی در سینای مصر معلومات بدهد. پوتین به وزارت خارجه روسیه سفارش داد که با تمام شرکای مسکو تماس حاصل نموده و خواهان همکاری شوند.
Oh, حالا هم پیام های برخی از شنونده های رادیو آزادی را به خوانش می گیریم. آسم نوری از ولایت قندهار می نویسد که مقام های افغان چرا به وضعیت اقتصادی و امنیتی این کشور توجه نمی کنند. باید به آن توجه شود تا اقتصاد افغانستان تقویت گردد. هدایت امین هادی از هلمند نوشته است این که داعش یک پدیده خارجی است و هیچ سرحد نمی شناسد، باید پیش از پیش از بین برده شود. و عبدالباری از بغلان مرکزی می نویسد طالبان در ولسوالی برکه در منطقه فلول جلب و جذب اطفال را به صفوف این گروه شروع کرده، اما چرا دولت در برابر آن اقدام نمی کند؟ رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از امروحیتان تشکر. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع از رادیو آزادی برمیگردیم. سر ساعت 7 شام می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.